د اړه تفصيل نورياس نوري اوروي.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر ټلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یو خبر شوی اعلان کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانۍ دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و دمشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوي او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. هیئت تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکي حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشر الاسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتوري سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالاتونو لومړیتوبونو ته په اشاره سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هېواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هېواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هېواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هېواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده، وړاندې به جزئیات درکړو. د کندهار تاریخي بازار، سرپوش بازار رغاونه خوړی
تاریخي بازار دی دا او جن زاینو چې مشت اوس او تا ګورم هغه وړي زاینو تخرب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي.
د نورستان د لیدون کشمیر زیات شوی
څل سوا دریم کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځې پوری تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان رفت آمد کړي.
د ډرامې پاړه بواوري او په دی اړه لیکوال شاه سوار سنگروال سره شخیدلې
داستانی او نوی ادبیات په خلل کې ډرامه تقریبا لږ داسې او ژوندۍ هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي یوه پیژندل شوې آله ده، خلک ورسره په مرکزي، جنوبي او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 4مه یعنی 13 چهارشنبه دا پریکړه وکړه. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې درې کلونو راهیسې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. د پیړۍ د وخت په ځینو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی، خو داسې ښکاري چې دا آله تر دې هم پخوانۍ ده. د پښتو په پخوانیو نکلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د ځینو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور ادمه توره چندڼۍ رباب دې مه وهه په زوره، چې ستا د رباب شخصي په درخومې اور لګېږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډیو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وایي: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یم. په یو بله لنډۍ کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خرپ وهه نارې کړه، رباب په خرپ وهه نارې کړه، زه د اتڼ په مستۍ اوس راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه غواړي. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1323 تر 1319 کلونو پورې امیر و. بیا له 1323 تر 1324 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې دا وه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د پورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاوني لپاره هڅه وکړي او د دغه شار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپل تاریخي ودانی او جوړش لمخي او ځانګړي ځای لري. د کندهار شهر په منځ کې د دې بازار ودانی د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي، چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوی دکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د هغه له ځانګړي ډوله سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرو، ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو رئیس په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای:
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شه د پغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه د خوتو قانون چې دې ته زموږ لاسه اغلاس دروغور دی بیا اوجری دی، هغه اوجری او جامه ته وقف شوی دی او زموږ خوځ د خانی لري هغه قانون په لاس په خوانی خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی، چې د نیمړي دی د نیمه شوی دی او مدد پاتې دی څه
سره لدی چې د ځینو پخوانیو دکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوا پلورونکي وایي:
دلته رخچینه ولونګي او صدرې او بوټ فرنسي بوټونه دا شاخ خرڅیږي، مخکې د کندهار چې جوړېدلې هغه رفچینی وې پاکستانی نه وې، یوه دانه په ټول سرپوش کې نه و. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، هر ولایت خلک یو غړی په دې سره خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې داخله غاسی دغه سیلانیان راشي دغه خارجي ملکات سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي خامخجه بازار راځي تر تاریخي بازار دی نو ډیر منوال لري داسمه کاروبار ورزمه شانجه
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنبر خو ودانی زړې سیوی دی او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅنه دي سیوی. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي که د دې بازار تخریب سوي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمینه برابره سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دی، دا باید تخریب نسي، او ځینې ځایونه چې موږ اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د ښاروالۍ باید توجه وسي، دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم سي، د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید مابینځه ولاړ نسي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو له مخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرقې شریفې راوړلو وروسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیرې مبارکې ویښته هم راوړ. دغه ویښته د کندهار په زړه جامع کې په درنښت کښېښودل سو. وروسته سردار کندل خان دغه ویښته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې یې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ، څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهوره سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوي دي او که ونه رغول شي نور به هم دا تاریخي ځای پسې وران شي. له همدې ښاره یو بل ښه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وایي چې د دې تاریخي کور په بیا رغاونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د یوې ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا آثار نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وای کوشش کوي چې کورنۍ او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای په روان المریس کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړ غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300 زرو زیات کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
څلسوه دریم کال شروع کې تر هغه نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300,000 زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 150,000 شا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 15 موټر او 40 موټر تر 50 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډیر خلکو توجه راوختي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیرې کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې واته هوټلونه بره موسمي جوړ شوي دي. دلته هم تقریبا چې واته لس هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو چې معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانیان راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره ترسره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانېدلې چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سهولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کلته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سهولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي، او که اوسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. ضیاءالرحمن رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه دپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه هم ترسره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دپاره زمینه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نه اوس دې ته خلک راماد دي لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل د ارزګې نه به دې ته ډېر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوښتی دی. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابوالی او د هوټلونو نشتوالی د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتاب یې لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامه لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت د مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتورۍ په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه وه، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کره کتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتورۍ د وخت ډرامو چې مونتلی و. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رونسانس دور ته د ډرامې زرین دور وایي، او تر دې راوروسته په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډرامه ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کره کتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کره کتنې ته ضرورت زیات دی. د شاهسوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي له یونانه تر ننه ډېر تخیر پکې راغلی دی. له ښاغلي سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولی دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعری سره نو تبن د ماده مسلک لومړی برخه ده. بیا دا مابین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ نسو د تاریخ او جغرافیا جوړ سی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال سبو بخشه. یعنی یا خو دی زدک رو خبر ده بلا خبر داده چه یعنی مشخص دول مو درامی سر دلچسپی سرنگا پیداش
درام خو داغا رادیو تلویزیون که دی ما ماموریتو ممکن تاسو با آغا وقتی وی علاوه دیدی نه چه پانتون که استازو منو بیا رادیو تلویزیون سرمی همکاری درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینم درلودله. نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو یې که نوم اورېدلی موږ هلته یو خپرونه درلوده. نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلي دي چې که بیا فضلا تاسو لازم لیده کولی شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې هم ورته اشاره کړې ده لیکلي دي. یو خدا خبره وه بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ داسې یو ژوندی هنر دی. یعنی د اصل شي نقل دی او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوې دی چې زه تاسو ته روشنی په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی شم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغېزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه که اول سټیج ته لاره پیدا کړه که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې. نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم او رښتیا هم ته یو بریده مې وسو کولی یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل ماخذونه او ریفرنسونه
سنگروال صاحب په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی او لکه څرنګه چې له عنوان هم واضح ده. لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې بیا تر مصر هند او حتی تر اوسني افغانستانه پورې توجه کوو شپاړسمه پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادې شي د یونان او روم په مناسبت مثلا دغه زرینې دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډېره توجه او پاملرنه کړې ده او که نه توازن مو په تاریخ کې ساتلی؟
نه همدې ته مې ډېره توجه کړې خو دې نه مخه ما ډېره توجه هند لرغوني یونان ته کړې چې فرضاً اسکلیس تاسو ته معلومه ده سوفوکلیز او یوروپیدیس او اشیلوس او تقریبا هغه وخت کې چې د منځنیو پیړیو تاریخ نه و شروع شوی. تاسو یې تاریخ خبره وکړه خو ما دا تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی. یعنی دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري دراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي د منځنیو پیړیو نه د مخه حتی د میلاد نه د مخه تاسو پوهېږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس دي او دیارلس ډرامې د سرو زرو هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلې نو د سرو زرو تاج یې ورکو چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله. او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د پنځه سوه شپږ مخزي دي کال. یعنی لري د نن داسې شاوخوا دوه نیم زره کاله د مخه چې د کومې ډرامې لیکلي او تقریبا دا د نوي ډرامو نه دیارلس ډرامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج یې اخیستی دی. نو ما هغه ډېر دور ډرامو ته هم یو زغلنده نظر کړی شاوخوا یو سفر کړی شاوخوا مې په لیکلی او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پېړۍ یادونه وکړه دا ډېر ښه پوښتنه ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پېړیو زوال و. نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ لکه فرض مثال موږ د شکسپیر په څیر د مولیار په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې یعنې دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهیده ساکینې په نوم دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله رونسانس بدی ته رسېږي د منځنیو پېړیو هغه تاریخي له منځه ځي نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپه دې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح راشروع کېږي چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله تاسې روم ته اشاره وکړه تاسې هند ته اشاره وکوله هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په
پښتو ته به راشم. لیکن بیرته که تاریخي تسلسل مراد کو په شلم او یویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه، مثلا ریالیزم ته توجه وشوه، رومانتیزم ته توجه وشوه او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی؟
اول نه، هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کښل شوي دي او بیا وروسته د ریالیزم او په ریالیزم کې بیا دوه برخه چې یو انتقادي ریالیزم دی او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره هم کړې ده او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي د هغو ډرامو مې یو لنجاج اخیستی دی. تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی د روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېټانیا پورې، له برېټانیا نه نیولې تر هنده پورې، ایټالیا پورې، یونان پورې، وبخښئ د یونان خو مې لا ویلې، مصر پورې. تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د شلمې پېړۍ په شاوخوا کې، د نولسمې پېړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي، د شپاړسمې پېړۍ نه انتر شلمې پېړۍ، تقریبا دغه دوره په داستاني هنري ادبیاتو کې چې بېلابېل برخې را داخلېږي. فرضاً دلته ډرامه ده، د ډرامې بېلابېل برخونه دي، استیج ډرامه ده، د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی خو د رادیو شته ده، د رادیو ډرامه ده. خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني هنري ادبیاتو نورې برخې فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي، ناول ناولتو او لنډه کیسه، دا ټول بیا تقریبا د داستاني هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي د ډرامې په بڼه باندې، موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامې ولري، موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی، د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې، د هغې نه هم یو ډرامه جوړه کړې ده. خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و، یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي د یو هغه نه هم استفاده کړې، د ناول نه هم استفاده کړې، هغه هم ډراماتیزه کړی دی. تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو څه ځینې ډرامې مې رادیوي کړي دي. تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا په ناول کې به موجوده وه، ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده. او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چې هم لیکلی، تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی ده او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر بشپړ کړی ده.
سنگروال صاحب، ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریکې کیسې یو ډول د ډرامې لومړنۍ خښتې په افغان ټولنه کې ایښې دي. تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخیستې ده؟
داسې پوښتنه دې وکړه لکه د ما کتاب چې د لوستی اول پیل ما دین دې نه کړی دی. اول پیل ندی نه کړی دی چې په عنانوي توګه په فلکلوریکه توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان زه درته ووایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یو عنوان دی د پښتو ډرامې عنانوي او فلکلوریکه بڼه یعنی همدغه دی تا د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپرکی په دې بابا باندې لیکلی موږ ډېره شتمنه فلکلوریکه داستان د هنري داستاني ادبیاتو ډېره لویه برخه لرو. فرضاً مثال د ادم خان او درخانۍ دا فلکلوریکه کیسه تقریبا هم کېدای شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو، هم کولی شو د دې نه تیاتر جوړ کړو، هم کولی شو د دې نه هغه جوړ کړو، یو معاصر ناول ترې جوړ کړو، او دغه ډول نور ډېرې فلکلوریکې کیسې لرو موږ. مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرضاً د بړې سو د پتی خان بړې سو دا ډول کیسې یا طالب جانو ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا رضوانی صاحب ډیر کار کړی دی، منشي احمد جان ډیر کار کړی دی، مولوی احمد ډیر کار کړی دی. تقریبا دغه ټولو په بیلابیلو وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره بڼه لیکل شوې موږ ته ډېره بریده د موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي. البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا ده تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فلکلوریکې کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې، یوه یې ګرانه بله یې ناګرانه ده. کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې، لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې. په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه چې دا خپل دواړه د فلکلور برخه ده. فرضاً تاسو یو مثال وایم، هغه وخت چې په ملوک بدرې جمال پسې ځي او د په لاره کې د یوې شمرغې بچیان چې د ښامار تر ګواښ لاندې دي او دی په لیندۍ باندې ښامار ولي ښامار راغورځېږي او شمرغې چې یو لوی ګټې په وزرو یې اور بل شوی چې بچیانو ته یې ګواښ دی، نو دا یو ګټ راوړي، غواړي چې په دښمن یې وغورځي. دغه وخت کې بچیان ورته چغې وهي چې دغه آدمزاد چې هلته پروت دی د موږ نه دی، نو ویده دی په یو سوري لاندې، دا سی په ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی. نو دا سی مرغه راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوی نه وایي چې زه خو بدرې جمالې پسې راغلی یم. نو هغه ورته وایي چې ته خو آدمزاد یې او بدرې جماله خو پری ده، ته څنګه نیولی شي؟ وایي بس زه پرې مین یم او خوب کې مین شوی یم، دا پیدا کوم. خو لنډه درته وایم چې ډېر وخت یې تاسې د خپرونې ونه نیسم، دی په اوږه باندې کښېنئ، په وزرو باندې کښېنئ، دی وایي هماغه ډن کې چې هر سبی به بدرې جمال یې او سا جماله چې دی د ترو لور وه دی به لمبلې. نو زه ته ویلی چې ته کولی شې دلته کوم ځای کې پټ شې، کله چې هغو کالي وښکل لامبي ته کولی شې د هغو د پر په جامو باندې کښېنې، بیا نو الوتی نه شي، بیا ته کولی شې خپل خواهش ومنې. دغه وخت کې چې دی هلته پټېږي، نو بدرې جمال او سا جماله چې راځي دلته صاحب جمال هغه کوي په دې دن بګډه نسم بدرې خورې دن په غاړه د ژوندي ادمي پال دی. ګوره دلته موږ ولیدل چې موږ په فلکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې موږ لیکلي دي. یو م یوازې خالصه په نثر لیکلي، یو م چې هم نثر دی او هم نظم دی، او هم م یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه د مخه مې چې نعمت الله استاذ وویلې او هغه درې نور شخصیتونه هم ویلي، تقریبا موږ په فلکلوریکه برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی سم چې نوري د ډېر کار کړی دی. همداسې نور ډېر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پیری محصول دی. فرضاً په 1908 کې تا ته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلي لیکلې ده، کونډه جلۍ ورپسې او همدغه ډول نورې، بیا نو په ډرامه کې هم همداسې دي. لومړۍ ډرامه فرضاً مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې دی ما معلومات دي مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي، په کندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې زما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپامه تیر کړ داسې یو ډرامه ما ته په مخه را نغله. یوازې دومره ویلی سم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړي زه فکر کوم چې شاید هغه بېنوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامی خو ننګ یوسفزی هم ډیرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و. نه پوهېږم وتل شوی و څنګه و داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بېنوا صاحب دی. او په دې نه دې مخه چې کومې ډرامې فرزن په پېښور کې لیکل شوي دي فرزن تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی سم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده البته د سټیج په سر یې لیکلې د عثمانزیو په ښوونځیو کې چې دې کې دوه کرکټره دي باچا خان زمن و یو کرکټر یې هغه و د غنی خان و بل کرکټر یې هغه ولی خان و درېیم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکوله شاید 1930 شاوخوا کې وي یعنې د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیوي هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګومان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده هغو لیکلې. او پس یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی نو ما مخکې تاسو ویلی چې د روشنی په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبونو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي فرزن تاسې د یوسفزي صاحب ویلي هغه هم لیکلي یا فرزن بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي منان ملګري لیکلي یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونیسي شاید هغه به د ما وي فرضاً ما چې یادونه یې وکومه چې ما کومې ډرامې لیکلي یو لنډه یادونه یې درته کومه فرضاً د کلي بابا نیانګالۍ مور د زرو ګټ د تاریخ ښوونکی لیرې او مرکې اوږدې څڼې د کودامان بلبله درې قبرونه او دوه شمې میوه لرونکې ونه پانتازي د واده کالي فرزن بله مې لیکلې ده د زولنو شرنګ دودجنه کیږدۍ ښوونکی سیفه ملوک او بدرې جماله سلطانه حسین زنداني موټر د تقدیر پاڼه سره سنځله د زمانې مور د هدیرې ملنګ د غالې روپۍ د تورې او قلم اتل زرلخته د میړنو سرونه د زینب جوهر د ښکلا رخه پېغلتوب او د کیږدۍ مینه تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د راډیو له لارې خپاره کړي دي تقریبا دا ما لیکلي.
سنگروال صاحب وبخښه.
بله
تاسو راډیو ډرامو ته اشاره وکړه که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت د راډیو لپاره لیکل کېده البته لا هم لیکل کېږي تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته یعنی دغه هنري تغییراتو ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه ما همدغه خبره کړې چې اول مې د راډیو اول مې د سټیج ډرامه تشریح کړې د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا راډیوي ډرامه تشریح کړې ځکه د راډیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې او راډیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي موږ د پښتو لومړۍ راډیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړې هندوستان نه خپرې کړې هندوستان کې یو تلویزیون و اوبخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت مې ونسو کولی چې ذهن ته مې راشي فرضاً هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې فرضاً یو نوم مې راته په یاد ده د منتر په نوم باندې یوه ډرامه چې هند خپره کړې، یوه نه په لسګونو خپرې کړې دي. اوله رادیوي ډرامه د پښتو چې خپره شوې هغه هند خپره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه یې ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بلې بلې، دغې راډیو اول پښتو ډرامې دی شروع کړې دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته له هغې نه افغانستان ته راغلي یا فرزن پښتونخوا ته راغلي. موږ اوله ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اورېدلې ده او موږ خپرې کړي. ما تحقیق کړی هندوستان ته تللی، دغه ډرامه تقریبا دا ډرامې مې هلته راټولې کړي دي، دا د منصب ډرامه مې په یاد ده. دا هم همدې کتاب کې شته ده، خو اوس نشم کولی چې خپرونې نه ووځم او هغه ته ایسته فایده کړم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه، بلې ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نور هم لیکلي، لکه فرضاً ما ته ایسته د منان ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم واخیسته، یا فرضاً همدغسې ما دې کې تقریبا ما په راډیو فرضاً ما یوه ډرامه چې اوس مې په یاد دی چې راډیو او تلویزیوني کې مې سټیج کړي، هغه نومېده ده د بی اتم ټولګی. د بی اتم ټولګی فرضاً دا دې کې حاجي کامران او یو کې راغو نور پکې کار کړی او دام سټیج کړی ده. موږ د تیاتر نه راغلو راډیو ته، راډیو نه راغلو تلویزیون ته. په تلویزیون کې بیا خبرې کړي، یو فلم ما لیکلی دی، فلم یو سناریو مې لیکلی ده د یوې شپې ناوې په نوم باندې، چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده تقریبا، هغه بیا سکیچ کړی ده. یعنی دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې، علاوه د دې نه چې راډیو ته راغلي وو. راډیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې اختتاسو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړې دي.
له ښاغلي سنگروال څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
شروع بھی ملنگ رش Shall we be?